والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يسجدون لله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطية وقال عليه الصلاة والسلام الا ان الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه والعالم والمتعلم صدق الله الذي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عزتمند مشرانو مشرانو زما دویم ځل دلته کې راتلل دي او الحمدلله د الله پاک فضل کرم سره د دین په نسبت سره زموږ ملاوي دي دا ډېر لوی د الله پاک احسان دی. سفر خو انسان کوي، هر وخت انسان سفر کوي او ملاوي دي هم کېږي د یو بل سره، لیکن کوم سفر چې د الله تعالی د رضا لپاره وشي او کوم چې د دین په مناسبت سره وشي او د دین لپاره د الله تعالی د رضا لپاره یو بل سره ملاقاتونه کیږي، په دې باندې الله پاک ډېر زیات خوشحالېږي، ځکه چې دا د الله تعالی لپاره دی. هر یو څیز چې د الله تعالی سره تعلق لري هغه ډېر اوچت څیز دی او په قرآن او په حدیث کې د هغې ډېر زیات فضیلت بیان شوی دی. او کوم څیزونه چې د دنیا سره تعلق لري هغه ډېر زیات نیچ او وقت ضایع کولو والا او رستو پاغې باندې حسرت وي. ما ستاسو په مخ کې د قرآن پاک یو آیات لوستلو، په هغې کې الله پاک ارشاد فرمایي بې شکه د کائنات په پیدایش کې او د دې ورځو شپو په تبدیلیو کې د عقلمندو دپاره ډېرې نښې دي. او عقلمند څوک دي؟ هغه چې څوک په ولاړه باندې په ناسته باندې او په ملاسته باندې یعنی په هر حالت کې الله پاک یادوي او په دې کائنات کې غور کوي، کائنات په تخلیق کې غور کوي او د رنه دا آواز وزي اے الله تا ټول څه بې فائدې نه دي پیدا کړي ته پاک یې، بس مونږ هم د عذاب نار نه د عذاب جهنم نه وساتي. او یو حدیث شریف چې ما بیان کو دا یو مفهوم دی چې دا دنیا د آخرت لپاره پټې ده. او بل حدیث شریف کې داسې راځي چې د دنیا محبت د ټولو خطاګانو جړه ده، یعنی هر نقصان د دې نه وسره. بل حدیث شریف چې ما بیان کو پای کې دا مفهوم دی چې آگا شي دا دنیا ملونه ده او په دې کې چې هر څه دی هغه ملون دي، یعنې د الله تعالی په لعنت وي. مگر څو څیزونه د دې نه مستثنا دي. یو د الله تعالی ذکر او د هغې سره متعلقات چې کوم دي، د الله تعالی د ذکر سره چې کوم متعلقات دي هغه ملون نه دي، او عالم او شاګرد دا الله پاک مستثنا کړی دي. باقی ټول سیزونو ته الله پاک لعنتی ویلی دي. اوس عالمانو په دې کې پوره تفصیل بیان کړی دی چې یو طرف ته خو دنیا ته د آخرت پټې ویلی شي، بل طرف ته دنیا محبت د هر خطا جړ دپاره جړ ګرځولی شوی دی، او بیا دنیا چې کوم دی چې کوم د آخرت پټې دی هغې ته ویلی شي چې دا ملونه ده او څه شی پکې دي هغه ملونه دي. مگر څو څیزونه د دې نه مستثنا کړی شوي دي. آخر دا څه شی دی؟ د دې څه تفصیلات عالمانو صاحبانو په دې کې ډېر فکر کړی دی او خبره یې واضح کړې ده. لومړۍ خبره چې دنیا وایي څه ده، ځکه چې په دې خبرو باندې مونږ له پوهېږو چې مونږ ته دا پته وایي چې دنیا څه ته وایي. نو د دنیا په باره کې عالمان صاحبان دا فرمایي چې هر هغه څیز چې د مرګ نه مخکې وي هغه دنیا ده. تر مرګ پورې چې دا څومره زموږ ژوند دی او څه چې کېږي په دا ټول هر څه دا دنیا ده. تر قیامت راتلو پورې به د هر چا دغه دنیا وي، تاسوم پورچا ژوندی وي او په دنیا کې چې څنګه مړ شي دغه آخرت شروع شي. نو ظاهره خبره ده چې کله مونږ د دې په تاریخ باندې پوه شو چې دنیا د مرګ نه مخکې ټول ژوند ته دنیا ویلی شي، نو دا د آخرت پټیا خوشو کړه، ځکه چې په دغه کې به مونږ عمل کوو، په دغه کې مونږ لمونځ کولی شو. روح کو مخکې نه موجود و چې مونږ پیدا شوي نو، او چې کله مونږ د دې دنیا نه لاړ شو دا روح به موجود وي، روح نه ختمي، روح به بیا موجود وي. کوم څیز ختم شو؟ هغه زمونږ جسم. زمونږ جسم نه روح ووته، اوس د دې احکامات بدل شو، اوس زمونږ د عمل هغه خپله ذاتي دایره کار چې ختم شو، اوس کو نور خلک مونږ دپاره څه راسته وي اصال ثواب دپاره، نو هغه مونږ ته ملاوېدی شي یا صدقه جاریه وي یا صالح اولاد، هغه چې کوم دی نو هغه کېدی شي، لیکن باقي زمونږ ذاتي ټول د عمل والا لاره چې کوم دی نو ختمه شوه. دا دنیا ده، دا د آخرت پټیم دی، لیکن د دنیا محبت چې کوم دی دې ته ویل شي وي چې دا د هرې خطا جړه ده. دا څنګه خبره ده؟ تاسو سوچ کوئ چې الله جل شانو مونږه څه دپاره پیدا کړي وو؟ د دې دنیا دپاره پیدا کړي وو؟ دنیا دپاره خو مونږ نه پیدا، بلکې دنیا ته یې راوستي مونږ دې دپاره چې مونږ آخرت دپاره تیاری وکړو. لہذا مقصود آخرت دپاره تیاری دی، مقصود د دنیا دپاره تیاری نه دی. الله پاک صفا وضاحت سره په قرآن پاک دا فرمایلی دي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه دي پیدا کړي دا پریان او انسانان مگر صرف د خپل ځان عبادت لپاره، خپل عبادت لپاره ما پیدا کړي. د دې بنیادی مقصد چې کوم دی نو هغه څه دی؟ هغه د الله پاک عبادت دی. باقي د دې هغه عبادت لپاره چې کوم ضروریات دي، هغه ضروریات جایز دي هر وقت پورې تر څو پورې چې عبادت لپاره استعمالېږي. چې کله عبادت لپاره نه استعمالېږي بس بیا دغه حکم بدل شو. مثلا مونږ د الله تعالی عبادت اله کولی شو چې مونږ د ژوندي وو، دویم ژوندي به اله پاتې کېدی شو چې مونږ د خوراک کوو، مونږ د غلط سیاسونه چې کوم د صحت لپاره مضر دي هغه نه ځان ساتو، دغې دپاره مونږ ته د مکان ضرورت وي، د کپړې ضرورت وي، راته د آرام ضرورت وي، راته او د تناسل دپاره به مددار خبره چې د واده ضرورت وي. دا ټول سیزونه ضروریات دي. نو ضروریاتو تر حده پورې خو دا خبره صحیح ده چې زمونږ د عبادت دا مقصد دی نه تر پوره کېږي، نو تر دې پورې خو جایز ده. لیکن که دا دنیا مقصد وګڼل شه چې زمونږ مقصد دا چې مونږ وخورو، زمونږ مقصد دا چې مونږ واغوندو، زمونږ مقصد دا چې مونږ عیش وکړو، زمونږ مقصد دا چې مونږ سیلونه وکړو، نو دا خو غلطه خبره ده. دې ته خو څوک هم صحیح نشي ویلی، ځکه چې مقصد خو دا نه دی. که دا چې مقصد وګرځورو د دې محبت پړ کې داخل کو، نو تک ټول خطاګانو جوړه ده. دا سوچ کوي چې درې قسمه محبتونه انسان په زړه کې، د انسان په نفس کې الله پاک په خپله داخل کړي، الله پاک په خپله باندې داخل کړي. الله پاک فرمایي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. کوم فجور چې کوم دي هغه الله پاک په نفس کې په خپله الګا کړي دي، لہذا د دې باندې څوک نه نیسلی چې دا ستا په دې نفس کې داسې نشته او که نشته. په دې باندې الله پاک نه، ځکه دا خو الله پاک په خپله راغلي کړي. آیا د دې په تقاضو باندې مونږ عمل کوو که نه کوو؟ آیا مونږ د دې تقاضو مخالفت وکړو او که نه؟ هغه دویم صورت تقوا مو اختیار کړه، دغه مو اختیار کړه. که مونږ د دې مطلب د مونږ یعنی نه د دې مطلب د دې په لاره کې روان شو او یا مونږ دغه مخالفت وکړو، تقوا مو اختیار کړه. که کله مونږ د دې په لاره باندې روان شو، د نفس تقاضی مونږ پوره کول شروع کړ، د دې په باره کې فرمایي وقد خاب من دساها، دا خلق ناکام و نامراد شو. او که کله مونږ د دې مخالفت وکړو او دا نفس مو پاک کړو د دې سیزونه او د دې تقاضو په پوره کولو کې مونږ خپل ژوند صرف نکړو، د دې په باره کې فرمایي وقد افلح من زکاها، د تحقیق دا خلق کامیاب شو چا چې خپل د نفس تزکیه وکړه او د دې سیزونه ځان بچ کړو. لہذا دا دنیا چې کوم دی د آخرت پټې خو دی، لیکن دا دنیا د دې دپاره نه ده چې دا د مونږ مقصد وګرځو. کله چې دا مونږ مقصد وګرځول هغه وخت مونږ ته نقصان دالو. استاد سوچو کوي هغه حدیث شریف په مستفه سمجھ کې راشي. حدیث شریف کې چې فرمایي چې آگاه شي دا دنیا ملعونه ده، او په دې کې چې سدي هغه ټول ملعون دي، مگر د لعنت نه به دا سیزونه اله بچ کېږي چې د دوو سیزونو پناه واخیستی شي. یو پناه د ذکر الله ده، یو پناه د ذکر الله ده، او بله پناه د علم دین ده. او تاسو سوچ کې دا دوه رڼاګانې دي لکه څنګه چې د سیزونو د لیدو دپاره د دوو رڼاګانو ضرورت وي، یو د سترګو د رڼا او یو د زاره د نور رڼا، لکه د نور رڼا شوه یا د بلفونو رڼا شوه، شمو رڼا شوه. نو دا رڼا، دا دوه رڼاګانې چې نه وي نو موږ سیزون نه شي لیدلی. یو کس ډېر زیات نظر تیز وي لیکن چې ورځ ختم شي، شپه شي او رڼا نور څه نه وي، هغه څه لیدلی شي؟ نه شي لیدلی. او که بل او هغه کس که 1000 واټ بلف بل وي او د ده سترګې نه وي، دې څه لیدلی شي؟ نور به بالکل په رڼا باندې موجود وي لیکن ده به څه لیدلی نه شي. دغه حساب سره دا دوه رڼاګانې موجود پکار دي د سیزونو لیدو دپاره. دغه شان حق و باطل د پېژندو دپاره د دوه رڼاګانو ضرورت دی. یو رڼا هغه د زړه رڼا ده او هغه په ذکر سره حاصلېږي، او بل رڼا هغه رڼا ده د خارجي رڼا چې هغه د وحي رڼا ده. دا په ذریعه به موږ ته حق و باطل معلومېږي. کوم الله پاک چې الهامی مضامین او د وحي مضامین موږ ته را کړي دي، حق مضامینو باندې زمونږ چې کوم دی نو مدار دی ټول د کامه بي. کوم چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یعنی حدیث شریف سنت، او کوم چې کوم دی نو قرآن دی. زمونږ ټول ژوند د قرآن او د سنت په مطابق که تېر شو نو موږ کامیاب شو، او که قرآن او سنت مطابق موږ ژوند تېر نه کړو نو به ناکامه شو. دې مطلب دا شو چې موږ ته د دنیا د شر نه د بچ کېدو دپاره د دوو سیزونو ضرورت ډېر زیات دی. اوس که تاسو سوچ وکړئ، آیت کریم به زموږ ته سمجھ کې راشي. آیت پس کریمه کې فرمایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. بے شکا د دې کائنات په پیدا کېدو کې د دې او د دې ورځو شپو په بدلېدو کې د عقلمندو لپاره ډېر نښې دي، لیکن د عقلمندو پہچان الله پاک دا فرمایلی دی او دې کې زموږ دا پړه لکه خلک په کې ډېره مبتلا دي چې دا غلط سمي ده ورته چې عقلمند هغه دې ته وایي چې ډېر زیات تعلیم کړی. مثال په توګه نیوټن شو، آینسټاین شو او دغه شان ډاربن شو، دا پلان کې دا قسم خلک وایي دا ډېر زیات مطلب عقلمند خلک. الله پاک خدای ته عقلمند نه وي، قرآن پاک هو الله تعالی عقلمندی ته نه وي. عقلمند چاته وي؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. کوم کسان چې په ولاړه باندې، په ناسته باندې او په ملاسته باندې، یعنی په هر حالت کې الله پاک یادوي، هغه عقلمند دي. استاد سوچ کوي چې څنګه عقلمند دي؟ د دې لپاره د یو حدیث شریف سره به موږ خلو، او هغه حدیث شریف دا دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا یې مفهوم داسې دی چې ذکر کولو والا او نه کولو والا مثال داسې دی لکه د ژوندي او د مړ، لکه د ژوندي او د مړ. کوم کس چې ژوندی دی هغه خو هر څه کولی شي کنه، او کوم کس چې مړ شو هغه څه کولی شي؟ هیڅ هم نشي کولی. اوس کوم کس چې ذکر کوي خو ژوندی شو، لہذا د خپل عقل نه پورا کار اخیستی شي، د خپل عقل نه پورا کار اخیستی شي. او کوم کس چې ذکر نه کوي الله تعالی نه یادوي هغه مړ دی، مړ به د خپل عقل نه څه کار واخلي؟ هغه د عقل نه هیڅ کار نشي اخیستی. لہذا عقلمند هغه دی چې څوک ذکر کوي، څوک چې ذکر کوي هغه عقلمند دی. بیا فرمایي ويتفكرون في خلق السماوات والارض. بیا د ذکر نتیجه چې کومه ده د عقل، هغه څه ده؟ هغه دا ده چې هغه په کائنات کې غور کوي، غور کوي چې دا څه دپاره پیدا شوي موږ، اخر موږ دلته څه دپاره راځو. زه یو ځل جرمني کې وم، هلته کې چونکې جوماتونه لرې لرې وو، د موږ خپلو ملګرو سره نن داسې مطلب جوماتونه جوړ کړو چې موږ به په ورځې باندې لمونځ کوو، لکه یو دکان کې به راجمع شو یا په یو بیٹک کې به راجمع شو. یو دکان والا سره ما خبر د ماښام لمونځ به ما هغه چیرې کړو. زه یو ځل لاړم نو زموږ زمانه شوه، ځکه چې ناوخته شوه را باندې، نو زه نېغ لاړم په دغه باندې په مسله باندې ودرېدم، ما دغه ماښام لمونځ کړو. دا دکاندار چې کوم دی، د سره یو جینۍ د جرمنۍ ناسته وه، خبرې ورسره کولې. زه لاړم بس دغه لمونځ ودرېدم، چې لمونځ مې ختم کړو چې واپس راغلم د جینۍ تلې وه. دغه دکاندار ما ته وایي چې تا ته پته دی جینۍ څه دی؟ ما ته څه پته؟ تا ته پته وي نو ما لمونځ کړو. مې دې جینۍ تا ته ډېر په غور غور سره کتل او وی ما ته دا وی کاش زما پلار هم داسې وي. استاد وویل جرمنۍ ده، غیر مسلمه ده، مسلمان نه ده. وی هغې دا وی چې کاش زما پلار هم داسې وي. وګوره دې د بل خدای عبادت کوي خو په طریقه سره عبادت کوي او زمونږ ژوند ته وګوره د ځناورو ژوند دی سهار مونږ پاس ولاړ شو دفتر ته هلته کې چې کوم دی نو پوره ورځ مونږ لکه د خرو په شان باندې کار وکړو بیا راشو ماښام بیا شراب وڅکو بیا ګډېږو بیا دغه شان ستړي شو بیا وده شو بیا در راپاسو بیا لکه د خرو په شان کار کوو آیا مونږ دې دپاره پیدا شي ستا سوچ د یو جینۍ سوچ ته وګورئ چې هغه د هغې په ذهن کښې دا خبره راغلي ده چې مونږ څه دپاره پیدا شو دا بنیادي سیز دی اوس که په دې جینۍ باندې لږ محنت شوی وی دا مسلمانه شوې نه وه که لږ محنت ورباندې شوی وی چې کم از کم دې کښې دا تجسس خو چې زه څه دپاره پیدا شوم دغه حساب سره هر یو عقلمند کس کښې یو تجسس پیدا کېږي هغه غور کوي چې آیا آخر زما دا ژوند څه دپاره دی زه هم لکه د عامو ځناورو په شان باندې خروس کو او بس اده کېږو او یا تناسل مسله ده د دې نه علاوه زمونږ بل څه ژوند نشته یا د دې ژوند څه مقصد دی رستو د دې څه خاص پس منظر دی هغه څه شی دی نو چې کوم عقلمند دي هغه مطلب ته ورسي او مطلب دا چې اوهو مونږ خو د آخرت د تیاری لپاره پیدا شوي وو نو دا کسان وایي ما خلقت هذا باطلا اے اللہ تا دا ټول څیزونه چې کوم دین دا بې مقصده نه دي پیدا کړي د دې هر څیز مقصد دی د دې نور خپل مقصد دی د دې سپوږمۍ خپل مقصد دی د دې ستورو خپل مقصد دی د دې هواګانو خپل مقصد دی د هر یو څیز خپل مقصد دی تاسو وګورئ قرآن پاک کې د دې څیزونو بارها اشارې راځي د هواګانو په باره کښې راځي د کښتیو په باره کښې راځي د نورو د سپوږمۍ په باره کښې راځي د دې ټولو څیزونو په باره کښې بیا بیا الله پاک یعنې چې کوم دینه مونږ ته د دې دعوت راکوي چې په دې کښې سوچ وکړئ په دې کښې غور وکړئ چې دا څه دپاره دي او دا څوک کوي دا څوک کوي اصل خبره دا ده چې مونږه سوچ نه کوو کو سوچ کوو که نه نو صحیح خبره دا ده چې هر یو څیز کښې زمونږ نښې دي نن ما یو مسله بیان کته په کتاب کښې پای کښې لیکلي وو چې یو ډېر لوی عالم دا خبره کړې ده وې زه جومات ته لاړم وایي هلته یو دوه بلکل انپڑھ کسان وو هغې په خپلو کښې په بحث باندې بحث یې څه کولو چې دا عذاب چې کوم دی دا به صرف روح ته ورکېدی شي او که نه روح او روح جسم دواړو ته به ورکېدی شي په دې کښې اختلاف او دواړه انپڑھ بلکل یعنې دغه نه تعلیمي نه وو نو اوس هغه یو وایي چې نه روح ته به عذاب ورکېدی شي صرف روح ته عذاب ځکه چې جسم ختم شو په جسم باندې څه دي جسم ختم شو په جسم باندې عذاب نشته او هغه دغه چې کوم دی نو کوم بل کس وایي چې نه روح ته به هم عذاب ورکېدی شي او جسم ته به هم ورکېدی شي او دلیل څه ورکوي ګوره بلکل انپڑھ دی دلیل څه ورکوي وایي یو کس دی باغ ته داخل شو یو هغه چې کوم دی نو ړوند دی خو په خپو باندې روغ دی او بل کس چې کوم دی نو هغه په سترګو باندې چې کوم دی نو مطلب روغ دی لیکن شل دی اوس دی په خپلو کښې دا معاهده وکړي چې مونږ د دې باغ نه دا میوې پټو نو دا شل چې کوم دی دی د دې روح په دې دغه باندې کښېني په څه ورته په اوږه باندې او دا میوې چې کوم دی نو راشوکوي او دا ړوند چې کوم دی دی چونکې روغ دی نو دی دې دپاره استعمال شي نو وایي باغبان دا ونیسل دواړه اوس تا وکړه چې سدا به چا ته میلاوېږي ړوند ته به میلاوېږي او که نه دې دغه ته بل ته به میلاوېږي دا شل چې کوم دی ده ته به میلاوېږي دواړو ته میلاوېږي ځکه چې جرم دی دواړو کړی دی نو وایي دک شان روح جسم روح دواړو جسم دا کړی دی جرم کړی دی دواړو ته به سدا میلاوېږي هغه لوی علم خبره کوي وایي زه حیریان شوم چې وګوره دی خو چې کوم دی نو بلکل انپڑھ دي لیکن دلیل کوم بیانوي دلیل هغه بیانوي چې کوم عبدالله بن عباس رضی الله عنه بیان کړی دی کوم چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه د دې مسلې د حل لپاره دلیل بیان کړی او مکه دلیل هغه بیانوي نو دې خص خو دا ډېر هوښیار دی چې دومره دې د خبرو ته ذهن ورسېدو نو دې مطلب دا شو چې عقل چې کوم دی د الله پاک ډېر لوی دولت خو چې څوک استعمال کړي د چا په ذهن کښې چې دا خبره راغله چې مونږ څه دپاره پیدا شوي وو هغه ته به جواب میلاو شي او دغه د خولې نه به بلسخته دا خبره بیا راوځي چې که په کائنات کښې غور کوي چې الله تعالی دا ټول هر څه بې فائدې نه دي پیدا کړي چې بې فائدې نه پیدا کړي مونږ هم دې بې فائدې نه پیدا کړي چې مونږ دې بې فائدې نه کړو مونږ سره به حساب کتاب کي چې مونږ سره حساب کتاب کي نتیجه به سي یا به جنت ته ځو او یا به دوزخ ته ځو یا به جنت ته ځو یا به دوزخ ته ځو اوس ظاهره خبره یو کس دی هغه د خپل ځان په باره کښې سوچ کوي نو آیا داغه دین په دې طرف ته دي چې زه بخښم او په دې طرف ته بده چې نه چې خراب نشم اوب څه سوچ کوي څو ډیر مارکه ته لاره سي دوی هغه به همشه لپاره دې سوچ کوي چې چرته خراب نشم چرته خراب نشم تاسو سوچ کوي چې انسان چرته کې دغی کنه یعنی بوبار اغلی نو هر یو څه دا خطرې چرته زه بیمار نشم خو نه ته بلای هپټایټس بیماری ده کنه ډیر زیات خوره شوې ده نو هر یو یریږي چې ما دې هپټایټس ونه لګي هر یو دې څه نه یریږي په دې مطلب دا چې انسان سره یې رہی چرته کې خراب نشم او دا یې فطری ده او په دې اړه باندې خلک بچ کیږي کدایره ختم شون خلک بدن په خطر کې واچي خطر کې به خلک ځان واچي نو اوس دا وخت کې د دې کس فطري تقاضا به سي دی به یریږي چې تر کې زړه چرته جهنم قرار نشم هغه دا وګ کنه ما خلک ته دا باطرا سبحانك اے الله تو کو پاکي سما مصیبت ته زړه چرته خراب نشم رجعت خراب نشم نو هغه نه پس بعد نتیجه سي دعا کوي فقنا عذاب النار اے الله دا عذاب د جهنم نه یہ نفس کو مایت پی فقد اخذیت و مال الظالمین من الانصار ذکا چھے دا عذاب جہنم دا سے احسان چیز نہ دے کتا عذاب جہنم تا سوکوا چولا دا خو چھ سوک پکیدار بسا خراب شو ٹھیک شو گا نا او د ظالمانو خو مدد نشي کېدی نو مطلب دا دی چې دې خبرو ته تاسو لږ غوندې غور وکړئ چې دا بالکل فطري تقاضي دي فطري تقاضي نو د دې مطلب دا شو چې عقل اصل کې دغه دی چې څوک ذاکرین دي کنه څوک ذکر کوي نو دا ټول سودو به دغې نه راووځي کنه همدغه کسې زموږ علما سلف بیانولو افسوس دی چې نن سبا نه بیانوي زموږ علما سلف چې څومره وو هغې به ټوله دا خبرې کولې زه ماشاءالله الحمدلله د مشرانو خبرې بولم کوم مشران چې تیر شوي زمونږه رومبه د صحابه کرامو ګورم دغه صحابه کرام زموږ ټول اولین مشران دي حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحبت رومبه هغوی ته حاصل شو او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دین تر هغې پورې په سمج کې نشي راتلی چې چا د صحابه ژوند نه دی ویلی هغې بجې سره چې حضور صلی الله علیه وسلم خو یو کس و په هغې باندې خو یو قسم حالات راتلل حالانکه انسان په مختلف حالاتو کې وي څوک بیمار وي څوک صحتمند وي څوک غریب وي څوک مالدار وي څوک پوچت خاندان کې پیدا شوی څوک په کمزوري خاندان کې پیدا شوی چا باندې ظلم کېږي څوک ظالم وي مطلب د هر قسم حالات وي نو دا په مختلفو خلکو کې بېراضي کنه صحابه کرامو کې داسې خلک شته چې هغه کې څوک مالدار دي څوک چې کوم دی نو غریبانان دي څوک چې کوم دی نو تور دي څوک سپین دي څوک د اوچت خاندان دي څوک د کمزور خاندان نه دي هر قسم خلک په صحابه کې شته نو موږ ته دین پته لګي دین پته بد نه لګي د دین پته بد نه لګي چې د صحابه ژوند نه زړه هغه د ژوند موږ چې کوم دی نو دغه نه موږ عبرت واسو کو د صحابه ژوند چې کوم دی نو ولې پکا دي دغه حساب سره د نفس زمو مشران چې کوم دي مشران کې څوک دي امام حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه امام غزالی رحمت الله علیه امام رازی رحمت الله علیه دا حضرت دي زموږ او بیا رستو چې ورپسې راځي نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خواجه محی الدین چشتی اجمیر رحمت الله علیه حضرت مجدد ثانی رحمت الله علیه او دغه شان خوشاب الدین سروردی رحمت الله علیه دا حضرت دي او دا مشران څه کړی تاسو د دې ژوند وګورئ د دې ژوند د علم او د ذکر نه ډک دی ټول مشران ژوند ته تاسو وګورئ د دوه چیزونو په اړه چې علم او ذکر نه یو به علم حاصلولو او په هغه عمل کولو او بل به ذکر حاصلولو دا غي نه به د زړه رڼا حاصل اخستل او په هغه باندې کوم د عمل توفیق ورته ملاوي کو تاسو سوچ کوي د ټول خلکو ذاکرون سره تعلق دی د ټول خلکو او د ټول خلکو اخیری نتیجه دا و چې د علم او ذکر په دې باندې کوم نه خلک ځان بچ کړی دی دې مطلب چې نن سبا هم کوم بچ کېدې شنو په دغه ډول ضروري باندې بچ کېدې شو یو علم او ذکر علم بدا علماء نه اخلو علم بدا علماء نه اخلو ذکر چې د دې خزانه هغه سره دی قال علماء ورثه الانبیاء عالمان چې کوم دي هغه د انبیاء کرام وارثان دي او ذکر په دا کسان نو خلک چې په ذکر کې تخصص کړی وي یو ذکر هغه دی چې کومه تقلیدی ذکر کو دا خبر زازان نه کوم غره زازان نه کوم تاسو وګوره ارشاد السلوک یو کتاب دی د حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه دا کتاب نه خبر کوم ارشاد السلوک هغه دا فرمایي چې یو د تقلیدی ذکر هغه ذکر چې مونږه سمایي خلکو نه اورو نمور نما وردل دے پلا نما وردل دے عالم نما وردل دے نور خلق نما وردل دے سبحان اللہ وبحمد سبحان العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اذکار چکم دین دا دی باندے ثواب ملا دی اجر تے ملا دی جون تے حقیقی لیکن منگا مقام ولایت تن رسی دا حضرت پاک فاضل کی منگا مقام ولایت تن رسی ذکر چی دا دی اذکار و پدری بانے زمان اسلام نکی گی البتہ تی اسلام مشی ہوئی نو دا ذکر منگا دیر ذات چت کے جائی دا زمان پا خبر پوشش کنا بل آغا ذکر دے چاگی تا اصلاحی ذکر وائی آغا اصلاحی ذکر سا دے آغا اصلاحی ذکر دا چی زمان دڑنا دنیا محبت ہو باسی زمان دڑنا دنیا محبت ہو باسی ذکر دنیا محبت دا ٹولو خرابہ ہو جڑنا او د دې لپاره یو حدیث شریف هم دی حدیث شریف کوم دی چې دا څنګه چې اوس په نظر اخلي دا څه وي زړه مزنګ اخلي او څنګه چې نور سيزونه د پاره د زنګ د لرکولو ذریعہ د صفائی د ذریعہ وي دا څه د زړونو د زنګ او د ګند لپاره د صفائی د ذریعہ وي هغه څه دی لا اله الا الله دې لا اله الا الله ذکر باب ادمون د مشایخو مختلفه طریقې راوستي دي لکه په قران پاک کې راځي چې قران په ارشاد او په شفا ده د حکیمانو به دا کاری چې دا غنه به طریقې راوځي کنه چې شاید په کومه کومه طریقه مونږ استعمالو چې دا غنه مونږ شفا حاصل هغه به د حکیمانو فیلډ دی کنه په هغه طریقو کې مهنت کول دغه حساب سره چونکې د ذکر نه مونږ پته چې فائدې رسي اړوند د فائدې رسي حدیث شریف نه پته ولګیدا او د دې تفصیلات به د دې ماهرین خي او د دې ماهرین څوک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه حضرت موجودین چشتی اجمیر رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نغشان حضرت شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ اس مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمائی مکتوبات کے ائی فرمائی چی زمونگا دا ذکر چکم دے دا مراقبہ ذکر و شغل چکم دے ابتدائی طور بین دا ذریعی چکل زمون دا رڑے اسلاوشی نبیا زمون دا کم ذکر چی منصوص ذکر دے دا ذریعی جوڑشی د دې مثال داسې دی لکه زمونږ د سترګې بیمارې د سترګې بیمار را او دې باندې زمونږ نظر نه لګي نو دې سره موږ څه کوو ډاکټر ته بوځو ډاکټر به موږ د دې سترګې علاج کوي که د دې سترګې علاج وشو نو بیا به په دې سترګې باندې موږ وینو موږ په وږ لیدل نشو کولی که وینو خو په سترګې به وینو که په بل څه خو نشو لیدلی خو که د سترګې علاج وشو نو وینو به کنه هر کله چې وینو په سترګې به وینو لیکن هله به وینو چې دا سترګې جوړوي کستر کے جوڑے ہوئی دوائی ورطا ضروری دا دوائی ورطا ضروری دا اوز دا دوائی بانے پخبلا من قتل نہیں شکو دے لیکن دا دوائی کے من پسترو کو کنا جو پسترو کو بانے قتل نہیں شکو دے دے مطلب دا شو چی اول ضرورت پر دوائی دے چی کل استر کا جوڑ شو پستر کو بانے لدل گو تک کئی صاحب خبر رجل قرآن نبو متفید رسی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ عظیم نا دا موزنا دا دیس دونا متفید رسی درو شریف نا لیکن دا بادر شد مدر روم اصلاح وش اس دا لڑے اصلاح کنی شو نا دے ذکر نامون دا پسنگا فیدا نرسی دا دیو مثال درکون اقیم الصلاة لذکری تو قرآن پاک آیات تھی اقیم الصلاة لذکری موز قائم کئی زمان آیات دا پارا اس موز ذکر شو کنو شو شو کنو شو خدای پاک ورته فرمایي کړی چې موږ زموږ ذکر لپاره چې کوم نه قائم دی خدا موږ ذکر دی لیکن زموږ د موږ که صحیح نه نو حدیث شریف کې راځي چې ډومبې چې کوم کسانو باندې به جهنم ګرمي یي ادري قسم خلق دی یو عالم دی یو سخی دی یو شهید دی او دا ټول اوچت عملونه دي لیکن دا دغه تر صحیح خلک جهنم تر صحیح ریا په جوانه نو که په دې موږ کې ریا رااله دا موږ موږ ته فائدې رسوي دې موږ کې ریار اعلی په دې موږ کې خوشو ني هغه مو ته فائدہ رسي موږ واقعي بالکل په دې باندې مستمخ ته ترسو لیکن زه موږ موږ وی کړه که موږ موږ وی نو کدا موږ موږ ني وی نو مو ته فائدہ نه رسي د تشان ز لوې تسبید زر دغه کوم دی راوالم سبحان الله وبحمد سبحان العظیم او بځما پڑھ کړه شو هو زه خو دې زبر ذکر ما او دا ټول خلک ذکر ما کوي دې خو دې ذات فزول خلک ته تکبر رالو کړه دې تکبر دا تکبر به ما کوم دې ترسي تاجد کوما تاجد کوما او تاجد میں شرافت او دا وګور نور خلک داسې دې ما تاجد وکړه او زه ته ورته سلام کړه اټول انت راته خراب کړ کړه دې مطلب دا چې د اعمالو کې وړي تاثیر دی لیکن اعمالو کې بل تاثیر وی چې دې سره هغه زهر نه وی حکم زهر په جوه جدي تاثیر ختمي او دا زهر بسنګ وځي دا زهر په هغه ذکر باندې وځي کوم ذکر چې علاج دی دا خبر زنو کوما دا خبر زنو مشران کئی دا مولا شیخ علی تاغیر رحمت اللہ علیہ کئی دا مولا شیخ احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کئی دا حضر مولا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کئی دا مولا الیاس رحمت اللہ علیہ کئی دا چکم دینو زمونگا مولا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کئی دا ٹولو کسانو چی دا خبر کولی سر بارے کولی خپل تدیر شوی دی مولا زکریا صاحب رحمت اللہ ابی دیتا تو گوری پورا تفصیلات پکی ورگڑ دی او پای کی دا مولا الیاس رحمت اللہ علیہ واقعات مل کری دی چا غی سنگ بخپل اصلاح کری دا اگر یہ اصلاح سنگ کولا شپک شپک گھنٹے مراقبے آئی کری دی نا مراقبے ایسا نا خبر دی شپک شپک گھنٹے مراقبے آئی کری دی ہاں دا مطلب داشے چی دا یعنی طول خلق پا دی تیر شو چی کل اصلاح اشوا اللہ تعالیٰ تینا دنکار واخستا بچہ چی اصلاح نہیں شوی اللہ تعالیٰ اگر دینا دنکار ناکلی نا غیر نفسات پیدا کی دائی نفسات جڑی تو سو چکے چی سوک پا دی لارا نہیں تیر شوی سوک چی پا دی لارا نہیں تیر شوی اگر چی کل اگر دین نو مخست دے او دین دا پارے کار کر دے اگر فساد پیلاو کر دے فتنی جوڑی کری دی چی سوک پا دی نہیں تیر شوی سوک چی پا دی تیر شوی دی اینا اللہ تعالیٰ کارا خست دے دے مطلب داشو چی دا سزون زوری دا درد صفائی دیر زوری دا پا قرآن پاک کی باقیدہ دے دا پارا قلب سلیم لفظ استعمال شوئے دے قلب سلیم فرمائی چی دینا مخص آیات ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم بدغه رز باندې به چې مطلب دا چې نه به مال پکار راځي نه به کوم نه خلق اولاد پکار راځي سو پکار راځي کوم سلیم زړه چې دی الله تعالی طرف ته راوړي هغه به کوم نه پکار راځي الا من اتى الله بقلب سليم ها نفس مطمئنه یو دې نفس اماره نفس اماره خو ابتدایي نفس ته چې هغه خلق په گمراهي باندې راولي بل دې نفس لوامه چې رڼا یې لیدلې دي غلط کار هم ته نوشي لیکن توبه مو باسي او بل دې نفس مطمئنه نفس مطمئنه هغه نفس چې الله پاک ورته فرمایي یا ایت النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي فادخلي جنتي دې مطلب دا چې نفس ته اصلاح او محنت پکار دی دا زموږ ټول مشران متواتر دا خبره کړی دا په دې باندې عمل لري صرف یو اشکال لپاره کې او دا اشکال په ما باندې هر ځای کې او هر ځای کې د دې یو جواب دی او اشکال سره دا څو سفیان خبره کوي سفیان خدا ته کوي سفیان خدا ته کوي سفیان خدا ته کوي خلک خبره کوي کنه نور ته مې د خدای باندې یانو د سفیان په بارکه په حدیث شریف کې نه راغلي د علماء کرام په بارکه په حدیث شریف کې راغلي علماء حق علماء سو حضرت فرد اللہ تعالیٰ نو چکم دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب پوسکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولو کی خراب خلق کم یو دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لخوص سنو تب پوسکو پکار دی دیو فرمائے خراب خلق خراب علماء دی چی اغیب دنیا اخلی او اخرت بخر سی دین بخر سی جدی پہدی شریف پہ ذکر رہا لے کنے رہا اس علماء سو خود یعنی حدیث شریف ثابت شو چې علماء سو بوي تاسو علماء سو په جمع علماء حق ترغولې شي علماء سو شته کنه حدیث شریف ثابت شو لیکن اید علماء سو په جمع علماء حق ترغولې شي نشي په دا خراب ډاکټرانو په جمع باندې ښه ډاکټرانو ترغولې شي ها دا خراب دکاندارانو په جمع باندې ښه دکاندارانو ترغولې شي نو په دې ټول سيزونو کې تاسو دا کار لا کار کوي د سفیان سره تاسو کومه جګړه ده چې دا خراب سفیان د پر ښه سفیان نه پرېږي دا خو په هر لار کې کیږي او چې کوم څه ډېر قیمتي پای کې به نمبر دو ضرور راځي لیکن تاسو به نمبر دو نه ځان ساتئ کنه عقل الله پاک څه د پاره مونږ ترا کړی تاسو وګورئ دا د پاره ونه خري ونه خي هغه ونه خي الحمدلله حضرت تبو کتاب پرې دم پای کې هغه نه خي ونه وره نه خي بیان شي ویلي وخت ته یې نه مبخست بیان کړی وي ونه خي دا ونه خي به تاسو پکې وګورئ آیا چې دا نه خي پکې شته او نشته چې هغه نه خي پکې وي بیا یې کې ميدان هغه نه خي پکې نه وي مزه یې ورته بالکل ته تاسو پیدا نه نقصان ورته راځي دا تاسو را دا چې کوم نظم سیدو بابا رحمت الله علیه اس کا رپا مزار باندھے ہر سے غلط کار کی داخو ادھر کسور نہ دیکھنا مزار کا خبر پوچھے گیا داخو ادھر کسور نہ دیکھنا دو کو ٹول جون پا توحید او پا سنت باندھ تر کردے سیدو بابا رحمت اللہ علیہ ٹول جون پا توحید و سنت تر کردے او نہ صرف پا توحید و سنت باندھے خپل جون تر کردے بلکہ دغا زینا کسان فیضیاب شوی دی چی اس نن سبا پا ٹول انستان او پاکستان کتن خلق فیضیاب کی مولانا عبد الرحیم صاحب پوری رحمت اللہ علیہ حضرت چکمو هغه د دغه نه سراب شوی دی او بیا د هغې نه پس شاه عبدالرحیم رایپور رحمت الله علیه مولا عبدالقادر رایپور رحمت الله علیه وزیر شیخ رحمت الله علیه دا ټول پکې راغلي دا دغه ځای نه شروع شي ابتدا دلته نه شوي ولیکن موږ سره قدر نشته شروع چې نه دلته نه شروع شوي ده او دلته ماشاءالله ډېر اوچتو سره اډین ملا او دغه شان دغه چې کوم د سنډکۍ بابا جي دغه لکو کې تېر شوي او دغه نه به دا چینې چې کوم نه خوړې شوي لیکن ظاهر خبره ده چې موږ ته دې سیزونه پته نشته او موږ د دې سیزونه بالکل ناواقف پاتې شو حالانکه دغه خلک وو چې دا چا په وجه باندې چې الله پاک زموږ دین بچ کړی دی او الله پاک چې کوم دا چینې خوړې کړي دي